حکومت یا د افغانستان هغه اړوند ادارې ابدي نه دي توانېدلې چې تر اوسه پورې دغه فنډ واخلي. یعنې که موږ د تخنیکي خلکو لرو په مختلفو چارو کې ځوانان واوسیږي او هغوی د دې حساسیت درک کړي او داسې پروپوزلونه نړیوالو ته نوشته کړي چې موږ وکړو چې افغانستان لپاره هغه ټولې مرستې راجذب کړي، نو دغه مهم رول نه دي چې ادا کولی شي.
ما ویل د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اقلیم بدلون ته ورته د چاپیریال د ککړتیا اړوند مسایلو په اړه څه کوي او څه یې کړي دي. د دې ادارې د مرستیال عبدالولي مدقق ځواب و:
فعلا موږ د اقلیم بدلون ته لومړیتوب ورکړی، له دولتي مختلفو اداراتو سره په ګډه باندې کار کړی ده. موږ د اقلیم د بدلون لپاره مختلف پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي او نهایي کړم دي. تطبیق لپاره نورو اداراتو سره شریک کړي دي. د دې سره په خوا کې کوم نړیوال فرصتونه چې د پروژو د تمویل لپاره موجود دي، لغونه هم تر یو حده پورې بودیجې لاس ته راوړي دي او د دولتي مختلفو اداراتو سره په ګډه باندې هغه تطبیقوو. ولې بل اړخ سي هغه توقع سي د چاپیریال ساتنې ملي اداره له نورو دولتي اداراتو نه لري. متاسفانه تر اوسه پورې هم یغوی د تلومړیتوب نه دی ورکړی. ولې د خوښي ځای دا ده چې د هیواد ولسمشر د مسلې ته ډېر جدي پاملرنه کړې ده، مشخص هدایتونه سکتوري وزارتخانو ته ورکړي دي تر څو د اقلیم بدلون مخکې له دې نه چې زموږ هیوادوال نور هم یا ډېر زیات له دې نه زیانمن شي، باید اوس مخکې له مخکې نه باید خپل تدابیري پلانونه ورته ولرو.
ملګرو، په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپریږي چې د نړۍ تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په چټکۍ سره په ویلې کېدو دي. که د دې تودوخې د مخنیوي لپاره هڅې ونه شي، نو د ښاغلي هیواد خبره چې په خپرونه کې وکړه، بد اقلیم به مو لکه جګړه دغسې وژني. د دې اونۍ تاندې څانګې همدلته بس کوو. بریالي اوسئ.
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دی، او همدارنګه مو د وروستیو تاوتریخوالو له یوې قرباني میرمنې سره هم خبرې کړې چې مخ ته یې تیزاب شیندل شوی. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، که څه هم په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د پام وړ کارونه شوي دي، خو له لاسته راوړنو سره سره میرمنې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. قتل، زور زیاتی، جبري او په واړه عمر کې ودونه، وهل ټکول، له زده کړو محرومول هغه موارد دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. په غور ولایت کې 14 کلنه زهرا د خپل خسرګانی لخوا وسوځول شو. زهرا دو کال وړاندې د پلار د دوهم واده په مقابل کې واده شو. د نوموړي د پلار په وینا زهرا د خاوند په کور کې لګړو توتريخوالو سره مخ و. دا امیندواره و. خاوند پرې تیل واچول او وسوځول، روختون ته راورسول شو خو په حق ورسیده. خزو سره د زور زیاتی په دوهمه پیښه کې د کابل ښار یو اوسیدونکي د ډاکټر نفیسی نوري مخ ته تیزاب وشیندل او د هغې د مخ ښایست یې له منځه یووړ. د نفیسی د لیدو لپاره استقلال روغتون ته لاړم. روغتون ته په ننوتلو مې ډېرې سوځېدلې میرمنې ولیدې. دا چې ولې سوځېدلې وې معلومه نه وه، خو د اتاق په یوې څنډه کې د نفیسی لپاره یوه جلا برخه ځانګړې شوې وه. نفیسا په یوه چپرکټ کې پرته وه. تقریبا تر ټول مخې سپین بنداژونه تاو و. یوازې دوه سترګې ښکارېدې. د یوې سترګې رنګ بدل شوی و او نفیسی په ژړغوني غږ ویل چې تر اوسه پورې سپری نشي لیدای. نوموړی د هغې زړه بوګنوونکې صحنې کیسه کوله. ویل یې له تیزاب شیندلو وروسته ټول خلک لاس تر زنې ورته ولاړ ول. هیڅوک نه حاضرېدل چې یوه لپه اوبه یې مخ ته ور واچوي.
روز دو می درخته بودم خانه مادرم.
د اختر په دوهمه ورځ می د مور او ورور کور ته تللی وم. د شپې 12 نیمه بجې وې. د کورنۍ له نورو غړو سره می د کور په لور روانه وم. چیناڅا په یو کس تیزاب را وشیندل او وتښتید. زه د سړک په سر پاتې شوم. هیڅ را سره مرسته ونه کړه. حتی یو بوتل وبنوي چې زه پرې خپل مخ ومینځم. ټول خلکو راته حیران حیران کتل. او دا ورته ډیره جالبه صحنه ښکارېده چې له یوې ښځې سره ظلم شوی او دوی سایل وکړي. تر اوسه پورې مې وضعیت چندان ښه نه دی، یوه سترګه مې اوس هم څه نه ویني، زخمونه مې هماغسې تازه دي، په روغتون کې هم سمه پالنه نشته، ټوله دوا په خپل اخلم، هیڅ نه پوهیږم څه وکړم، ډیر د خپګان احساس کوم او حالات مې ډیر خراب دی.
میرمن نفیسا له اړوندو ادارو غواړي چې ژر تر ژره باید مجرمین ونیول شي چې په آینده کې نورې میرمنې لکه دی غوندې قرباني نشي.
په هر صورت باید این مجرمین پیدا کنه.
په هر حال باید دا مجرمین ونیول شي، ځکه نن یې پر ما تیزاب وشیندل، سبا ورځ کیدلی شي نورې میرمنې هم قرباني شي. په ما خو سخته تیره شوه، خو په راتلونکي کې باید نورو میرمنو سره داسې ونشي. اړوند ارګانونه باید ژر تر ژره مجرمین ونیسي او سزا ورکړي، او که چیرې چارواکي داسې فکر کوي چې دوی په امن کې ژوند کوي او د عام خلکو په کیسه کې نه دي، دانو بی وجدانی ده او داسې باید ونه کړي.
د دولت یو کارکونکي حمیده چې میړی وژل شوی او په قاتلونو یې د اعدام حکم صادر شوی، له عدلي او قضایي ارګانونو ګیلمنه ده، وایي اوس یې د میړه قاتلین آزاد ګرځي او دا هر ورځ تهدیدوي، ورته وایي که غږ یې پورته کړ میړه غوندې به یې ووژل شي. په ډیر ظلم او ستم یې زما خاوند وواژه، درې کسان وو او په درې واړو د اعدام حکم صادر شوی و، خو په درېیمه محکمه کې برات ورکړ شو. ما دوی ته هیڅ ابرا نه وکړې، ځکه چې که ما دوی بخلي وای سبا ورځې بیا لکه ما غوندې په بل چا هم ظلم کاوه، خو دوی د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا آزاد شول. اوس ما ته اخطارونه راکوي او وایي چې که څه دې وویل نو خاوند غوندې به ووژل شي. زما لپاره ډیره سخته ده، خاوند مې ډیر ښه انسان و، زه اوس په ډیر مشکل کار کوم او خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم. د افغان ښځو د شبکې د دادخواهۍ د څانګې مسؤوله روبینا همدرد وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو د زیاتېدو یو علت دا دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د تاوتریخوالي قضیو ته چندان جدي توجه نه کیږي. که څه هم دوی ډېرې هلې ځلې کوي او په اړوندو ادارو فشار راوړي، خو بیا هم په اکثرو مواردو کې د ښځو له موضوعاتو سره دوګونی چلند کیږي.
په دغه وروستی یو څو ورځو کې موږ د څو بدو او خشنو قضیو شاهدان یو. نو متاسفانه دا قضیې واقعا وي ترسره شوی دی، د ځینې قضیو عاملین دستگیر شوی دی، تعقیب عدلي لاندې دی، خو موږ امیدواره ډېر نه یو چې دوی به کوم مجازات چې ورته قوانینو په نظر کې نیولی دي په هغو باندې به دوی محکوم شي، ځکه ډېره بده قضیه ده، فرخنده وه. خو متاسفانه چې کله هم دوی دې کارونو نتیجه ورنه کړه او قضیه هماغسې په بې تفاوته توګه عدلي او قضایي ارګانونو کې پاتې شوه. نو کله چې هغه قضیې ته رسېدګي ونه شوه، موږ دومره ډېر امیدوار نه یو، که څه هم فشار اور دتخای کړو. هماغه قضایی رویه ده چې زموږ په محکمو کې حاکمیت لري او تاوتریخوالو قضیو ته چندان جدي توګه رسیدګي نه کوي.
د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې مشره عزیزه عدالت خوا وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له پخوا نه موجود و، خو دا چې اوس یې ګراف لوړ شوی علت یې دا دی چې د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت ګراف لوړ شوی. میرمن عدالت خوا د سږ کال په جریان کې د ښځو پر وړاندې د ثبت شوو قضیو یادونه کوي.
متاسفانه که از امسال از سال جاری تا کنون
متاسفانه د روان کال له پیل نه تر اوسه پورې هغه قضیې چې له موږ سره ثبت شوي دي په مرکز کې 299 قضیې دي چې لغې جملې نه 128 قضیې حل شوي او اویا قضیې د سیړلو په حال کې دي، او په ولایتو کې 1215 قضیې دي چې 299 قضیې حل شوي او 106 قضیې د سیړلو په حال کې دي. زه هیله لرم چې هیوادوالو ته تشویش پیدا نشي چې د قضیو ګراف لوړ شوی، بلکې د قضیو د ثبت کچه لوړه شوې ده. متاسفانه د روان کال په جریان کې موږ د ځینو ناوړو پیښو لکه سنگسار قتل، زندې کول او دې ته ورته پیښو شاهدان وو، او دا پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوې چې هلته د دولت حاکمیت نه و، او موږ دې موضوع ډېر اندېښمن کړی یو.
سره له دې چې ښځو چارو وزارت او د ښځو لپاره مدافع ټولنې د ښځو د حقونو په برخه کې هلې ځلې کوي، خو بیا هم تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. علت یې څه دی او په ځانګړې توګه ښځو چارو وزارت په دې برخه کې کوم د پام وړ کارونه کړي دي؟ یو ځل بیا عزیزه عدالت خوا او روبینا همدرد زیاتوي.
به منظور جلوګیری از همچو قضایا وزارت
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د له منځه وړلو په منظور د ښځو چارو وزارت ځینې کارونه ترسره کړي چې له هغې جملې نه د روژې په مبارک میاشت کې مو د داد خواهی اونې اعلان کړه. د تاوتریخوالي د مخنیوي په منظور مو یو پیشنهادي طرحه ولسمشر ته وړاندې کړه، او همدارنګه مو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر له لوړپوړو دولتي چارواکو سره ولیدل او غوښتنه مو ترې وکړه چې هغه مجرمین چې نیول کېږي باید خپل سزا وویني، او همدارنګه د جندر د کمیټې جوړول په ټولو وزارتونو کې د هغه کارونه دي چې ښځو چارو وزارت کړي دي، او دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي موږ ډېر کار کوو چې یوه ښه نتیجه ترلاسه کړو.
یله تعداد چې یو په قوانین جزایی هغه موږ ډېر ښه لرو. یو متاسفانه عرف قضا په نوم یو منبه ده چې مخکې د دې نه چې د یو قضیې په ارتباط قوانینو ته لاړ شي ګوري چې خودسوزي قضیه مثلا مخکې څه فیصله شوې وه، مخکې ګوري چې یو ډېر عادي فیصله وه ما هغه دوی تعقیبوي. نو دغه علت دی چې قوانینو تطبیق دلته ضعیفه دی، او یو ښه نظارتي کمیټې نشته د قوانینو د تطبیق په ارتباط. بل دا چې د عمومي روحیه بدبختانه افغانستان کې بخصوص د سړو داسې جوړه شوې ده چې دې قضیو ته چندان په جدي سترګه نه ګوري. او خو چې وهلې ده وهلې ده، نو ښځه یې ده نو ځه، خو چې سوځولې ده خو خبرې نه ده ورته منلې. نو دا ټولې هغه ستونزې دي چې زموږ د بد عرف او رواجونو نه سرچشمه اخلي، او بدبختانه چې متضرر یې یوازې ښځې دي.
دا چې په وروستیو وختونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالو عام خلک او میرمنې څومره اندېښمنې کړي، او له عدلي او قضایي ارګانونو څه تمه لري، د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
زه چې کله د یو ځوانې په صفت باندې اخرنی پېښې ګورم، یا دا خصوصا په نجلۍ باندې روحن بد تاثیر کوي، بد اغېزه لري. فکر کوي په هغه ټولنه کې ځوان کې وي هغه روحن ارامه نه وي. فکر کوي هر قدم کې هر چیرې چې دا ځي د دې ژوند ته، د دې څېرې ته، د دې هر عزت ته یو تهدید ده. د دې پر نجونې ازادانه نه کولای چې هر چیرې ولاړ سي. زه د یو انجلۍ په صفت سي کابل ښار کې ګرځم، د هر چا نه خطر احساس کوم.
د ورستو ورځو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی ده، او علت یې هم همدا دی چې دغه مجرمینو لپاره سزا نشته. مجرمین آزاد لاس ګرځي او محکمه کېږي نه. نو دغسې پیښو د تاوتریخوالی یو جرأت پیدا کوي نورو خلکو ته هم چې دا کار وشي. کله چې دغسې یوه پیښه کېږي هغه صحیح د قضایي او عدلي تحقیق لاندې ونیول شي، هغه دوسیه مکمله شي، مجرمین تر سزا ورسیږي. زه په دې باندې باوري یم چې د جرمونو کچه به هم راټیټه شي. نو هیله دا ده چې د دغه سوی کې چې کوم ډیر زیاتې بدی پیښې د ښځو په وړاندې وشوي، د دوی مجرمین دولت ویني سي جزا ورکي.
د هیوادوالو په خبرو کې مو واوریدل چې له عدلي او قضایي ارګانونو نه وښتنه دا و چې د تاوتریخوالي دا ډول قضیو ته باید پاملرنه وشي، او اړوند ادارې په غور وڅېړي دا چې اړوند ادارو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو وروستیو قضیو ته څومره رسیدګي کړي. په دې اړه مو د لوی څارنوالۍ لویان بصیر عزیزی نه پوښتلي.
په دغه وروستیو ورځو کې چې ځینې دوسیې په پلازمینه په کابل ښار کې پېښ شوي دي، لکه د زهرا دوسیې یا هغه تیزابپاشي چې په ځینو نجونو باندې په پلازمینه کابل کې شوي وو، دا دوسیې ټول څېړنو لاندې ده. تر هغه چې تحقیقات تکمیلېږي موږ د دغه دوسیې ټول معلومات د افغانستان محترم ولس ته به ورکړو. د افغانستان ولس حق لري چې د څارنوالۍ د ټولو اجراتو نه باید خبر اوسي. هغه دوسیې چې د دریو محکمې لخوا فیصله نیایي کېږي، موږ مکلفیت لرو چې هغه دوسیې د افغانستان د محترم ولس سره شریکه کړو. دغه ټول کارونه چې څارنوالۍ لخوا کېږي موږ آماده یو چې بعد د دریم محکمې نه د افغانستان محترم خلک سره شریکه کړو.
درنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې زموږ په ټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند د دې باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو نه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي. نو عدلي او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي.